پیشکش میکنه رضوان. سلام.
و علیکم سلام. ډیر زیاته مننه امید مرزبان او د افغانستان د ورزشکارانو د بریا په هیله د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او پکې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې تمه ده ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د هیواد له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه درته په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی ته راوړل شوي دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر دیرشو ډیر مشکوک تورستان نیول شوي دي. او د سوریه دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. پورا خبرونه واورئ. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی سیمې ته راوړل شوي دي. د کابل په لویدیځه برخه کې سلګونو کسانو په لاریونونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملان او برمته کوونکي وپیژني او محاکمه کړي. دې پیښې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو سخت عکس العملونه راپارولي دي. د اولسمشر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم دغه کړنه غیر اسلامي عمل بللی او هغه یې غندلې ده. د ولسی جرګې اداري پلاوي د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او دغه کار یې د قانون خلاف ترسره کړی دی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا قوانین محاکم هیچ مجرمی که او حبس 10 ساله داشته باشه یا مکروز با 500 میلیون دلار باشه حق بیرون رفت را نداره که او بیرون براید بازار عام با بخصوص یک شهرت که افتتاح کنه. این غیرقانونی عمل بود.
خلیل الله فیروزی د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوی دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری وایي د ښارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار په غوښتنه ورکړې ده، خو د ولسمشر سلاکار تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میش سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد روغتیایي بیمې له خلکو له خدماتو برخمن شي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړیکو مشتری له ایران سره تفاهم ته رسیدلی چې هغه 8.5 لک افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري کولی شي راتلونکي 2018 کال هم د ایراني وګړو سره یو ځای روغتیایي خدمات ترلاسه کړي. د دې وزارت په د دې وزارت وین اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در سال جاری و از سال آینده هر ورځ با هم کسایی که دارای مدرک هستن با کمک و همکاری کمیساریا
یعنی کارمان دی وی تاکل شوی روان او راتلون که کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او ایران ترمنځ د تفاهم لمخې کولای شي چې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو څخه برخمن شي. د دوی شمیر 8.5 زره کسانو ته رسیږي. د ښاغلي جرأت په خبره د دې خدماتو مالی لګښت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار ورکوي، خو زیاتوي چې د نورو هیوادونو د همکارۍ څرنګوالی به وروسته معلوم شي. اوسمهال په ایران کې 8.5 لک افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد لري، 1 میلیون په ناقانوني توګه هلته اوسیږي او 4.5 زره نورې د هغه هیواد پاسپورتونه لري. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر 150 زیات مشکوک تورستان نیولې دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمد علوی د سه شنبې په ورځ وویل چې څه د باندې 40 تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته وړي ونیول. د زیاتوي شاوخوا 10 تنه په بېلابېلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تورستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د علوي له قوله ویل شوي چې وایي په تورستانو د تروسیې د هوایي کمپاین په ډېرېدو سره مخالفان اړ وتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مالي او پوځي ملاتړ کوي او د اسد د رژیم ټولې مخالفې وسلوالې ډلې تورستان بولي. د سوریې تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ښار کې هغه سرتیری ژغورلې دي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له څه باندې دوو کلونو راپدې خوا داعش نیولې وه بیرته ازاده کړه. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په لازقي ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکې ده د هوان د مرمیو په یو برید کې لږ تر لږه 22 کسان وشل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغو نویو وسلو د پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي لسپر تیرې شي. پوتین ویلي متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د ده په وینا د روسیې د بالستیک توغندیو پر وړاندې د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونې وکړې. دوی متحده ایالاتو او متحدانو یې د نړیوالو توغندیي دفاعي سیستم جوړول نه دي درولي. له بده مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندېښنې او نه هم زموږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. ولادیمیر پوتین زیاتوي واشنگټن غواړي په روسیې یو قاطع پوځي برلاسي ولري، خو وایي مسکو به یو داسې سیستم جوړ کړي چې د توغندیو د هر ډول دفاعي سیستم څخه د تیرېدو وړتیا ولري. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله پورته شوي. روسیې له کلونو راهیسې د امریکا په مشرۍ د ناټو د توغندیو سپر په اړه شکایتونه کړي دي، خو واشنگټن وایي دغه دفاعي سیستم یې د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادونو لخوا د بریدونو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی. او تاجک چارواکو په دې هیواد کې د روسیې په پوځي اډه کې د یو مېرمنې د وژلو په تړاو یو روس سرتیری نیولی دی. دغه شپږویشت کلن سرتیری ایوان شیرباکوف نومیږي چې د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته څیرمه د روسیې په پوځي اډه کې دنده ترسره کوله. پر دو تور دی چې شایره جباروفا یې وژلې ده. راپورونه وایي جباروفا په دې اډه کې د افسرانو یوې لیلیې ته د تورن شیرباکوف لخوا بربلل شوې وه او بیا هلته مړه موندل شوې ده. دا پیښه د نومبر پر 15 شوې. تاجکستان د یو ډیپلوماټیک لیک په استولو سره پر دې وژنې اعتراض کړی دی او له مسکو یې غوښتي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې تمه د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ شي او د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژه افتتاح کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د کونړ والی وایي تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا کونړ سره د میرې او مور سلوک شوی او ژمنه کوي چې فاسد چارواکی بنه پریدی
چې د دې خلکو د پاره شپ لاس کې ونه لري کار ونه کو کډې محترم سړی وي نه سرپه پکم نه شپات کم.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د ښځو د حقونو مدافعانو د وی غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې لخوا د فرخوندي دوسیې ته د رسیدګۍ د ځنډ پاړه اعتراض وکړ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډېرېدو دي.
د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي، دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
د خبرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د ما خام ترو بچو پورې په اف ام سل اشاره 15 صپا په کابل لوی خارونه کې ووري او په ټول افغانستان او ټول سیمه کې بیا په منځنۍ صپا 1200 شپګنوي اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د رپورټونو له مخې ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې خلیل الله فیروزي ته چې د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی د هوشمند په نوم یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي. د دې ښارګوټي په پرانست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو چې په پایله کې ولسمشر اشرف غنی د دې ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي په ناقانونه کړنه تورن کړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دا چې ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یوه عمده پوروړي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي باید د ولسمشر لخوا په جدي ډول وڅېړل سي. ښاغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالعلي محمدي باید له دندې ګوښه شي.
دا قوانین محاکم
د محاکمو په قانون کې په لس کله بند محکوم سوی مجرم او یا هغه کس چې 500 میلیونه ډالر پوروړی وي حق نه لري له زندانه ووزي او په عام محضر کې یو ښارګوټی پرانیزي. دا یو غیر قانوني عمل و. له ولسمشر څخه زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی محمدي له دندې لري او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړي. خلیل الله فروزی چې د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی د محکمې لخوا په لس کله حبس محکوم سوی دی. بلخو د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس د وزارت خلیل الله فروزی ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلی نادری زیاتوي د ولسمشر سلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت څخه غوښتي وو چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فروزی ته ورکړي. پوښتنه دا ده چې آیا د ولسمشر حقوقي سلاحکار د ولسمشر له مشورې پرته دا کار کړی دی؟ د ولسی جرګې وغړی فرهاد عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ وخت شناختی که از آقای محمدی ما داریم و عملکردشان را از
دی وی تر کومه ځای چې موږ ښاغلی محمدی پیژنو او دا غکړنی څارو هغه هیڅ کله دا جرأت نه لري چې په انفرادي ډول داسې یو پریکړه وکړي او د ښار جوړونې وزارت ته فرمان ورکړي چې ښاغلی فروزی په دې پروژه کې ورګټ او قرارداد لاسلیک کړي. دا کار سل په سل کې د ولسمشر سره په تفاهم کې سوی دی او د ځینو دلایلو پر اساس ښاغلی محمدی نسی کولای حقایق څرګند کړي.
نمیتونه که آله بعضی واقعیت هایی را آشکار بکنه.
حتی موکره ده ولسمشر ده سلاحکار سرگندونی هم پا دیاره ولرو خو بریالی نسو. تر دی وراندی عبدالعلي محمدي په کابل کې د همدی ښارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس ښاغلی فروزی له خپلو مدني حقونو څخه نه دی بې برخې سوی. دی وایي حکومت خلیل الله فروزی او د کابل بانک نورو پوروړو ته فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه پرې کړي، خو وروسته له هغه چې فروزی د ښارګوټي په پرانست غونډه کې ګډون وکړ د بېلابېلو کړیو منفي غبرګونونه ورسره راپورته سوه او د حکومت پر دې کړنې سخت انتقادونه وسوه. تر دې مراسمو او خبرګونونو یو ورځ وروسته ولسمشر د یو فرمان په ورکولو سره د دې ښارګوټي قرارداد لغوه اعلان کړ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدم د چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له جمهور رئیس سره یو ځای افتتاح کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به په سلګونو زرو افغانانو لپاره د کار زمینه هم برابر شي. تفصیلي د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې لس میلیارد ډالر به پرې ولګېږي د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبې پر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملا پیل کړي. دغه پایپلاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 515 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډیر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپی له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
څنګه فرضاً پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم دلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوه فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل. اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک اسوې د دې لپاره دوی د نور دی لاس د جنگ نه واخیسته نور جنگ لکو بنان ډیر آرام اصل د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک سي چې هم دغه پایپ لاین د دې منافع مشترکې دی د خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله وکړي.
د ټاپی د پروژې له پیل دو سره په افغانستان کې شاوخوا 500 زره کسانو ته کار پیدا شي او هر کال په افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت لارې ترلاسه کوي او د دې غازو شپارس په سلو کې په افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارډ متر مکعب غازو د لیشتېدو وسلري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان غاز د دې پایپ لاین لاري هند ته واستول شي.
و امر دل چې تما د افغانستان جمهور رئیس پنی زیراتونکو کې ترکمنستان ته لاړ شو د هیواد لولس مشر سره یو ځای د ټاپی د غاز پروژه رسمن افتتاح کړی. لنوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه دی وو افغان ملکانو د سرپرې کولو پر مسلې په یو مطلب کې لیکي. په داسې حال کې چې د طالبانو د بیلې شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی، چارواکي د وو ملکانو چې په قوم هزاره دي د جسدونو د موندلو خبر ورکوي چې د دوی په وینا له زابل ولایته برمته شوي او هغو وسله والو یې سرونه پرې کړي چې ځانونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادار بولي. د ورځپاڼې په وینا دغه سر پرې شوي هزارګان د هغو ډلو له جملې ول چې څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې په لاره کې د داعش وسله والو لخوا برمته شوي او د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې ساتل کېدل. ارغنداب په وروستیو ورځو کې د دوو رقیبو طالب ډلو ترمنځ د جګړو ډګر و. نیویارک ټایمز د زابل د چارواکو په حواله لیکي چې په سیمه کې د داعش یوه څانګه په وروستیو کې له طالبانو د بیلې شوي ډلې سره یو ځای شوي. هغې ډلې سره چې د طالبانو د نومول شوي مشر ملا اختر محمد منصور پر ضد جنګیږي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژۍ ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه په پلان کې د بدلون اعلان وکړ. له مخکني پلان سره سم د دغو ځواکونو شمیر به د روان کال تر پایه نیمایي ته راکمېده او د 2014 میلادي کال تر پایه به نور له دې هېواده وتل. له هغې وروسته یوازې یو محدود شمیر امریکایي سرتیري د سفارت د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې کېدل. خو ولسمشر وویل چې امریکا به په اوسني شمیر 9800 عسکر د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي او زیاته کړه چې د دغو ځواکونو په ماموریت کې به بدلون رانشي. خو د خپرونې په وینا د خواشینۍ خبره دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د پرله پسې دو ادارو د هڅو په نتیجه کې ښکاري چې جګړه لا بدتره شوې او د امریکا ګټې زیانمنې شوې دي. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا که کوم وخت د دې چانس برابرې ده چې ماموریت بدل شي همدا اوس وخت دی. د نېشنل انټرست خبرونه په لیکنه په افغانستان کې شخړو زور اخیسته او طالبان ورستر بلې پیوړی کیږي. دومره چې له 2000 لومړي کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی او دغه وضعیت د خرابوالي یو علت هم امریکا ده چې د ټولو سیاسي تاریخي او قومي ستونزو د هواري لپاره یوازې پر پوځي هڅو تکیه کړې ده. د خبرونه په وینا که زموږ مشرانو له سوله ییزې لارې دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لږ تر لږه هغومره هڅې ځانګړې کړې وای چې دوی پر پوځي اقداماتو کړي، ښایي دغه جګړه به څو کاله مخکې پای ته رسېدلې وای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو د وی غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې له لورې د فرخوندې دوسیې ته د رسیدګۍ د ځنډ په برخه کې په یاد ارګان انتقاد وکړ. لسګونو دغه ښځو د سې شنبې په ورځ له قضایي ارګانو وغوښتل چې تر څو د فرخوندې د وژل کېدو د قضیې وروستۍ محکمه زر تر زره او عاملانې مجازات کړي. دوی همدارنګ ټینګار کوي چې په غور ولایت کې د رخشانې د سنگسار دوسیه هم باید په جدي توګه تعقیب شي. په دې اړه ناجیه صاحبه رپورټ لري.
د فرخوندې له وژل کېدو نږدې 8 میاشتې تیریږي خو تر اوسه د فرخوندې د دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا خبری د سې شنبه په ورځ د مدني ټولنو لزګونو فعالانو د یوې غونډې پر مهال وکړې. دوی د سترې محکمې لخوا د فرخوندې د قضیې په وروستۍ پریکړه کې د زنج له امله انتقاد وکړ. د دې غونډې یوې جوړونکې حسینې صافی په دې اړه وویل:
ګرده هوایی امروز به خاطر ازی که
دا وایي د نن ورځې غونډه په دې جوړه شوې وه چې فرخوندې او نورو ته عدالت وغواړو، او په ځانګړي ډول په دې چې د فرخوندې د قضیې د څېړلو وخت په سره محکمه کې پوره شو، خو تر اوسه په دې اړه معلومات
چیزی معلومات شریک نکرده.
دوی همدارنګه د رخشانی د وژل کېدو دوسیې په څېړلو هم ټینګار وکړ. رخشانه په دې وروستیو کې د غور په ولایت کې د نامشروع اړیکو د لرلو په تور چې ویل کېږي په طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا سنګسار شوه. اوویشت کلنه فرخونده بیا د تیر کال په هود میاشت کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمیر خلکو لخوا ووژل شوه. د فرخوندې د وژنې په تور 9 څلوېښت تنه نیول شوي وو چې ابتدایي محکمې 4 کسان په اعدام، 8 تنه په 14 کاله بند او 11 پولیس هم په 1 کال بند محکوم کړل، او پاتې نورې د کافي اسناد د نشتوالي په خاطر خوشی کړل. و مغختل چې د فرخوندې دوسیه د ورستۍ محکمې د ترسره کېدو په اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو وروسته ونتوانېدو. له بلې خوا د فرخوندې د مدافع وکیلانو رئیس نجلا راهله وایي چې دوی د فرخوندې په قضیه کې ځنډ په اړه اندېښمن دي.
قانون
4 میاشتې دریو محکمو ته 160 ورځې اټکل کوي چې باید دوسیه فیصله شي، خو موږ ګورو چې د فرخوندې له وژل کېدو نږدې 8 میاشتې تېرېږي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. یو شمېر مدني فعالانو یو ځلې بیا حکومت ته خبرداری ورکړ که چیرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې په خپل وخت ونه څېړل شي او ورته رسیدګي ونه شي، دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې په یادو دوسیو کې هر ډول ځنډ به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن نور هم زیات او ورته پیښو ته به زمینه برابره کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا کونړ والی وای تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا کونړ سره د مور میری چلن شوی ژمنه کوي چې او ژمنه یو هم نه ده عملی کړي. هغه وای د اداري فساد خلاف مبارزه کې په خپلو وعدو ولاړ دی او هر څوک چې په فساد کې کړکړ وي له دندې به ګوښه کړي. والی دا خبرې د سه شنبې پر ورځ یو خبري غونډې ته وکړې. روح الله انوري په دې اړه رپورټ لري.
کونړ والی وحید الله کلیمزی وای مرکزی حکومت تل په کونړ کې د یو شمیر پروژو د پلي کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي کړي. چې له ژمنه شو پروژو یوه هم کونړ ته د نغلو برېښنا را انتقالول دي.
د نغلو څخه انتقالي برېښنا کونړ ته نقل شي. متاسفانه چې د 1902 کال په بودیجه کې کونړ ولایت ته انتقالي برېښنا لاین شامل و، ولی پر اساس چې د دې نه حذف شو د بودیجې نه په هغې کال کې تطبیق نه شو، وروسته ته ووتل او په دې زه نه پوهېږم. ما په کابل کې د وزیر د انرژۍ سم په دې رابطه ډېر اوږد بحث وکړم، چون هغه هم نوی وزارت ته راغلی و، د هغې سره هم دغه دلیل و وجه نه وه چې ولې ده پروژه نه ده تطبیق شوې.
والی وای د کابینې په غونډه کې ولسمشر او وزیرانو ته په ډاګه وویل چې مرکزی حکومت له خوا کونړ سره همیش د معیاري مور سلوک شوی او کونړیان تل له خپلو حقوقو بې برخې شوي دي.
موږ اولین غوښتنه همدغه د اسدآباد د پیلي برېښناکوټ یا د دې فابریکې د ظرفیت لوړول و چې باید ترمیم شي. لغمان ته برق لري، ننګرهار لري، دلته غځېدلی دی لاین، ولې کونړ سره د مور د میری چلند کړي. ما په همدغه الفاظو په هغه کابینه کې ورته وویل چې د مو د ولایت خلک چون لري دي، سرحد کې دي، همدغسې د پامه لویدلی دي. کونړ امنیت د افغانستان ته هر ولایت نه لیلا هم بهتره دی.
هغه ویل هر څوک چې اداري فساد کې ککړ وي نو له دندو به لري کړي، او که چیرته په یادکار کې بریالی نشي نو خپله به استعفا ورکړي.
ما درته ویلی چې زه به د هر څه سره نږدې دوستي او رفاقت ملګري ولرم، ولې د کونړ خلکو نه ماته یو رئیس هم نه دی ګران. چې د دې خلکو دپاره څه شپ لاس کې ونه لري، کار ونه کو، که ډېر محترم سړی هم وي، نه سرپه پیکم، نه شفاعت کوم، مخامخ هم ورته ویم تغییر یم غواړم، تبدیل یم غواړم، چې خبر به نه منل شي. زه د دغه وظیفه بیا تېرېږم، ځکه چې د ما په یو رئیس دا ونه توانېدم چې رئیس لرې کړی شم. مانا ده چې به رئیس د ما بابا شو.
خلک وایي کونړ سره د ولسمشر کرزي او نورو مهمو چارواکو له خوا د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو زیاتې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د دې ادارې مرسیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د منفي اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په هدف یې د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې دا د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هیواد په اقلیمي شرایطو کې جدي بدلونونه رامنځته شوي دي. دغه اداره وایي په دې بدلونونو کې وچکالي، زیات ورښت او سیلابونه شامل دي چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هم تجربه کړي او دا تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د نړیوالو روابطو د پالیسۍ مرسیال محمد ولی مدقق د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقلیمي برخه کې د منفي تغیراتو د رامنځته کېدو په اړه یې د یو شمیر نړیوالو ادارو له استازو سره خبرې کړې دي.
افغانستان په اقلیم کې تغییر راغلی ده، ولې منفي اثرات مغوصات ګورو هیوادوال دې سره هر ورځ لاسو ګریوان دي، لکه د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل یا رامنځته کېدل، یا په داسې وختو کې باران کېږي چې ضرورت نه وي، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د هود په میاشت کې په پنجشیر او یو شمیر ولایتونو کې د واورو د ښویدو له امله یو شمیر کورنیو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه واوښتل. دغو اقلیمي بدلونونو یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې اندېښنې را پیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د اقلیمي تغیراتو په اړه پوښتنې شوي او په دې اړه یې د هغوی نظرونه اخیستي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په نوي خپاره شوي راپور کې چې لسګونه زره کسانو د افغانستان او زیمبابوې په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو نه مشورې اخیستل شوي دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي دوی په هیواد کې د احتمالي حوادثو د رامنځته کېدلو لپاره لازم تیاری نیولی دی. وایس برمک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې لري د هیواد په بیلابیلو زونونو کې د مرستو زیرمې د اضطراري حالت لپاره ځای پر ځای کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ژمي په رسیدو سره موږ د بهرنیو موسسو په مرسته خپل پلانونه پیل کړي دي. انشاءالله کولای شو چې د یو میاشت پورې احتمالي پیښو ته د رسیدګیو لپاره تیاری ولرو.
ښاغلی برمک زیاته کړه د سږني ژمي د رسیدو په هدف کافي امکانات ترلاسه لاندې لري. دا په داسې حال کې د چې عام خلک او کارپوهان د حکومت د اضطراري حالاتو د تیارۍ نه تل ناخوښي ښودلې ده. دوی په دې باور دي چې د وخت په تیریدو سره اقلیمي تغیرات هم رامنځته کیږي او حکومت باید دا ډول پیښو لپاره ځانګړې تیارۍ ترلاسه لاندې ولري. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی ذکر کړی، په خپل اس ام اس کې ویلي د زابل د پیخي عاملان د شیعه او هزارو دشمنان نه، بلکې د افغان ولس او د افغانستان د یووالي دښمنان دي، او دوی هڅه کوي چې په دې توتیو سره د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي. بل اوریدونکو لیکلي دي چې د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو او د غراس حتی له طالبانو غواړي چې د داعش پر مرکزونو حمله وکړي، ځکه چې دا ډله غیر شرعي اعمال ترسره کوي. په عین حال کې بیا یو بل اوریدونکي چې نوم یې د حمله د ذکر شوی او وایي چې د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې په افغانستان کې هر ډله وحشیانه اعمال ترسره کړي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري اوریدونکو ته یادونه کوم څوک چې د ازادي رادیو ته اس ام اس را استوي لطفا خپل نوم او د غراس خپل پته یا ادرس پکې ولیکئ ترڅو تاسو پیغام په دقیق ډول خبر شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوهونی پروګرامونه د انصاف پلټکه او ازادي او اوریدونکو خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ورځې په دوام کې ووري د ورځې په دوام کې د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د ورستۍ تحولاتو په اړه ریپورتونه هم اوریدل شي. لکه څنګه چې د افغانستان په خبرونو کې اوریدلی د طالبانو ترمنځ اختلافات له امله دوه ډلې دي او دا دوه ډلې اوس په مختلفو سیمو په ځانګړي ډول په زابل ولایت کې په خپلو کې په جګړه بوخت دي. دوه ادعا کوي چې پر یو بل یې سخت گزارونه کړی دي. د ازادي رادیو د پنځ شنبه ورځې خبرونه ازادي په صفو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه دوه ساعته مستقیم خبرونه ماهروي او اوس هم په مکړه د مهمو خبرونو لنډیستا. د هغو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشت برچی سیمې ته راوړل شوي دي. افغان چارواکي وایي دا کسان داعش وجلی دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لری کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي محمدي د خار جوړونې له وزارت غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوراوړی د یو خارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او له بندې آزاد کړي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې مشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن شي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې تر دیرشو زیات مشکوک تروریستان نیولی دي. د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی چې د داعش لخوا کلابند شوی و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغه نیو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر څخه تیر شي.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امده کې را باندې ورستی ری شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومني. ساسي د اوسا ژوند په هیله د بیا هم تجربه و نه ورسته په خدمت کیو. په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکو جمال الدین سونزه دراورو. د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولې وشتي. خدای وایي چې پلار ګرم نه ده ځکه مقابل لور زور واکی ول او د پلار یې په مارګ واخله. جمال الدین اوس دغه کسان لویری یو بل ولایت ته پناه وړي ده خو غواړي بیرته خپل کور او کلی ته راستون شي. د له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم یې جمال الدین ده د محمودین زوی ما او فعلاً مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې اوسې دوستونزه هم دا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. ما پلار یې په ځان وغوښته مځکه د موږ خپله وه د سپین ږیرو په مخکې ما پلار ووهه لا توکوف یې کړ ده چې هغه هم جیک څه دوه نفره دی کېویشتله په دې لې په سار ووهه هغه ګنګ څه د سپین ږیرو په مخکې سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهه خیر ده دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلی دی؟
همدا نن ځکه په سر نیه منله کنه په سپینګیرو چې دا فیصله وکړه ته دوی بانا ولګېده موږ دا نه منو ځکه ما پلار راونیو وې واخه هغه هم ځکې داسې کار یې وکړه ویشتل هغه بندي څه چې موږ راپرار یو سیلان په قندار کې یو موږ له دا خواهش لرو دا غوښتنه هم ده چې د موږ هغه غواړي او منگا خپلو کورو ته ډیر تلاسي دي منگا باغونه هم را وچ کړی دي او اختار را کړه ترانه ته کورو ته چې باندې نظر اچو
دغه کسان څوک دي چې تاسو اختار درکوي
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه را کول اسه اختار سیلم کوم نه هغه نه دا کړی مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قریم خبر و او سپینګیرو ته جریان معلوم و سیلان منګه فرار و دولت ته مراجعه نه سو کوی له دولت ته نه یو فرار هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده ورور مې په جنګ کې نه و هغه هم بندي ده اوس
ستاسو پلار مې ولې بندي دی
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتل دي که کنه چې اوس بندي ده اوس هغه ورته ویل په ظلم سره ظلم یې ورسره کوی ده چې وویشتل اوس زما پلار بندي ده ورور مې بیخي په جنګ کې نه و په اخر کې ورغی هغه هم ونیوه موږ بیخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په ځان غوښتی و
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي
نه نه دغه نه دي بندیان د غو کې خو دې د غوی خو بهانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي دي هغه ولې بندیان شي خو ظلم یم کوه اوس دوه نفره چې ولګېدل اوس وایي چې موږ ولې بندیان شو زما پلار یې چې کله ووهه چې ډنګ شه چپه شه سپین ږیرو ورته ویلې چې مې وهیا مه وهیا مه ظلم کوئ ذاتي هغه هم عصبي څه په مرمۍ دا دوه کسان وي هغه دوه کسان مړه شوي دي زما پلار یې یو نفر و دوی دولس نفره ورته راغلي وه ورته ویلې چې اوس دې مړ کوو هغه خدای ژوند ده ته ورکړه هغه هم لسوله خو هغه خو یې مجبوره که کنه ظلم یې ترې وکړه کنه خو چې مجبوره سوی نه وای نو ولې یې ویشتل ولې یې په کراره نه کول ولې یې د سپین ږیرو خبره نه منله
تاسو غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ
منګا دا غواړو له حکومت هم دا هیله ده چې د منګا دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدئ په کراره چې راشي خپلو کورو ته د منګا کورونه هم لوټ کړل باغونه هم را وچ کړل او اخبار هم را کنه مترونه را سره و په دې جنګ کې حتی زه خپله نه ومه زه چې زوی یمه د دې پلار مې زه خپله په دې حال نه ومه خبر زه خپله نه ومه موږ ته هم اخبار راکړه چې وځه له کورو نه وځه ویشړلو له کورو قماندانی دی امنی سره هم غږېدی سو وتلی سو موږ چې وغواړي وتللی سو هلته ورسره په جریان کې کېدی سو موږ له حکومته نه یو فراره موږ له دې خلکو فراره یو د حکومت د موږ دا ستونزه حل کړي اوس هغې ساحې ته موږ نه شو تللی له ډاره اوس په قندار کې یو فعلاً دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه د سپین ږیرو خبره هم نه منله د مشر د قریې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وای او پرېږده دا خلکو سره نور ظلم مه کوی اوس زما پلار معلم و په مکتب کې درس ورکول مکتبه یې ځان پسې را ووه او ویې غوښته او ورور مې هم د لسم سم متعلم ده هغه یې هم وغوښته ذاتي هغه هم اوس بندي ده اول محکمې برات ورکړه په دویمه محکمه کې دوی اوس نور کوشش کوي چې د هغه هم قید وباسي دا مقابل جانب
د انصاف په لټه کې
د افغانستان د شته قوانینو لمخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدای چې د یو شخص د جرم لامل د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نوي مجازات شي د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیت قمندان امر الدین پغمانی سره شریک کړه خاغلی پغمانی په اړه وویل
که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل لسیمی وتی او پلار بندی دی که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کیو دوی کولای شي چراشی او موږ ته واری زرا وړي موږ په د اړوندو ارګانونو لارې ستونزه هوار کړو او کولای شو د ولسوالۍ د شوراګان لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی د غستونزه هوار کړو د پغمان ولسوال سره به هم کینو چې خبري ورسره وکړي او هغه د دواړو خواو ترمنځ ستونزه هوار کړي داسې هم امکان لري چې دوی خپل دغه جرم کړی وي او تښتیدلې وي نو که د دوی لخوا هر څوک دلته موږ ته راشي موږ به دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري
همیش که خود اجازه ته جلب باشه همیش که خود اجازه می جرم کرده باشن فرار کرده باشن دیگه په میشه ده دیده شوه یک ورسیشان که به موکشن تماس میشن که یا مشکل دادن در سایه و محل
د انصاف پلټکه
دا واده دیونه د انصاف لټه کې خبرونه چې تاسو ته مو درو اوروله تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ موږ د امکان تر هده هڅه کوو چې تاسو ستونزې هوارې کړو تاسو کولای شئ په دې ټلیفون شمیره موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ 0992 3940 چارې مو بری منې
ازادي
او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم د دې ونی لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه تماسونه را سره نیولې او خپل ستونزې را سره شریکې کړې چې موږ هم په پوره امانتداري سره په دې خبرونه کې دراورو. لومړی به له جلال آباد ښار څخه د یو اوریدونکو نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړې او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاري، د ځمکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړې دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې سولې کارکونکي چې دي دا ټول په پاکستان پورې تړلي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دي. هغه ماشونه پیسې چې په دې لاره مصرف دي دا د غریبو بېچاره خلکو په لاره مصرف دي او زمونږ د سولې خبرې د طالب سره هېڅ بنیاد نه لري، بلکې دغه طالب او ملا صاحب دا چا را پیدا کړې ده؟ پاکستان پیدا کړې، پاکستاني تمویلې زمون د سولې خبرې د جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د زیا مسعود خبره سیدو مت زیا مسعود ویل چې زمون خبرې بیا اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کوم نتیجه نه ورکړي. و سلام مخم خاص.
بله، السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي رادیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نشي کولی چې ستا تنخواه څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ؟ د چا زوی یا ورورې او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې راورسېدې؟ تنخواه دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوي؟ عسکر ته څه خوراک مقرره او ته څه خوراک ورکوي؟ آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلې دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ ته ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ؟ آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي، مګر زموږ دولت ویده ده. په خاوره مو د بل وطن فوجیان زموږ تلاشي اخلي، مګر زموږ دولت ویده ده. آخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري؟ ټول ملت د افغانستان پوځ ده. افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري، مګر شاړې پرتې دي. هغه دې په اعلی سطح وکرل شي، په دولتي سطح دې وکرل شي. افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي. په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده. خدای دې د دې محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شه د ولسوالۍ د الف بیرې د کلي خبرې کوم. موږ د الف بیرې د کلي د ارباب خلک د پل سره وشیږو. هلته دا غربکیان دی، موږ کورنۍ شور کړی دی، هیڅ شی موږ ته نه دی پرېښي. د موږ دغه اواز مسلمان ته ورسوي.
تازه ګل د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټول افغانانو ته دا خواست چې د جنګ د جګړې څخه خلاص واخلي. په ملک کې مړینه دی، کوم د اطمینان جوړ شوی دی. خدای تعالی پورته کړي چې په ملک کې مارامي راشي، سوله راشي، د خدای ته ازادي.
یا زری علی تا ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. نو اول نو چې شهیدانو ورثه در بدر او خاورې په سر دي په درې زره او پنځه زره باندې نه کور نه وښی نه ساتل شي. تیر کال یو نمبر ورکړې د ګل آغا شهید په خارګوټي کې وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغوی په خپل نمرو کاش وکړل او د ملي اردو د شهیدانو ته درګه د دوره د 200 او 300 زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کیږي. وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپل لاندې کوي. نه یې ډاکټر صاحب اشرف غنی پوښتنه کوي، نه یې عبدالله، نه یې ولسي جرګه او نه د مشرانو جرګې. نو موږ دا زړه راډیو نه هیله مې چې دا پیغام زمون فاصل افغانی ته او د لاته او د چې جرګې ته او د ولسي جرګې غړو ته او د مشرانو جرګې غړو ته ورسوي چې زموږ د هغه د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه د ورثه دې مشکل ته رسیدګي وشي ځکه زامن د پردي د پوښتنه هلاکیږي او مزید چرچې دي وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپل نمرو کار شي وکړي. وسلام
دین د ډرایور یم د غټ موټر دغه په دلار باندې روان وي د طالبانو نه دا خواهش دی دغه پلچک او د سړکان ناکي ناکي الوزوي بس نه دا خبر ټولو مسلمانانو لار ده دی نه مې دا خواهش دی د لاره لږ د ماینونه ناکي ناکي بپرسه نکن دا بیخی خرابه شوی د پلونه او پلچکان ټول را ولیږي. وسلام.
زه امیر محمد د چورې د ولسوالۍ د اوی د کلي څخه خبره کوم. زما دا نظر دی چې ساغلی اشرف غنی او ساغلی ډاکټر عبدالله او دا دواړه نشي کولای چې دا کشتی در خپل منزله پرې ورسي. باید انتخابات وشي یو سم سالمه رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسیې او د هند سره شره وادت ولري او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي. د پاکستان ټول په لاس کې دي چې په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړېږي هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي. نو د حدیث څنګه د اسکان کیږي چې موږ د پاکستان د لاسو زورینو د پاکستان د لاسو درپدار یو د زموږ کله دوست کېدلای نشي. وسلام.
زه د بادغیس ولایت د بلمرغه ولسوالۍ څخه ستاسو سره اړیکې په کاتي اندغه تېج د زلزله زلزله پر برابر باندې د امرستې ویشي دغه د کلیو مشران ته مو ورکوي دغه کلیو مشران ته چا ورکي بالا دا کرا پر روزمز باندې مزدران ونی سی بوې دی هغه کارکوم چې با قرار ماری تی کې هغه ته مزدوري ورکي هغه سره بارا قرار بس بستا دی زر زر افغاني پر هر نفر باندې ورکي اته اته زر افغاني برابر شي زر زر روپۍ د طالبان ته ورکي او زر زر روپۍ ما کارکوم ته ورکي زر زر روپۍ هم هغه مزدور ته ورکي زر زر بویم دا ورکی ول سوال ته او کمانډانو دوه ته دا دغه سره شریکانی په دغه کار باندې بالا بیا چې داغه دغه سره راووته نه بس دلته بیا خود نو خود سره ویشي دغه د دغه د شورا مشران چې د سپیږی په ساته د کلو دغه خلک سره ویشي بالا خوروري بوته نه رسیدي څه خلک چې دغه منځ کې څه پیرار سوي او بیا د خپل ځایته نشي راتلای او خوش سوي او یا زلزلې زکولي باره هغه خلکو ته دغه حق نه رسیږي دغه مرسته چې دغه دولت خوا څخه کیږي یا دغه امریکایان خوا څخه کیږي دغه کوپارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره لا شول شورا غړو ته د شورا غړي نه بالا نو اخر خیرات سولایت خدا د اوس حکومت نه لري کده د اوس حکومت سولایت ولري ولي د شورا پر غړو ولي شي یا ولي د شورا پر خلکو باندې شي یا ولي پر ولسوالو پر کمانډان شي ول سوال کوم دا خپل ولاسته چې خپل جې به وتشار کړی دی.
زل زبر ورته شاجې دولت سوالې ست پر پتماس کې ما ټول نړۍ جمهور دا غوښتل لرو چې لدار بچانه ته موږ سخت بحث آزادې په پوسټ کې نه سره وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډیا او یاد سیم مانونو ورته دی مانونو چې ګرځي له خلکو ته په خوځه لا روپې اخلي خلک دې نه پیدا شي په بازار ته ورته هغه خاطه ورته د خلکو په خوځه لا روپې اخلي موږ لري چې فور دا غوښتل لري چې باید در بکان کې څه وایي.
زه د غزنی ولایت ته مخور د بشالي شیدم چې د موجوده حکومت څخه زما دا غیل ده دغه اربکان ځای باید ایسته کې چې دغه په ځای باندې د ډېر شو څلوېښتو مملکتو کفار یې راوستلي وو بیا دې راولي خو دغه او دویم دغه دغه د دې موجوده حکومت چې دی نه شرمېږي د خپلې ژبې بیا له رسانه چې مرسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه درېږي وایي پس پرې درلودې چړې نن بیا نه اخسته. وسلام.
مسکیات درغو بارے زلزلے کی زلزلہ خیر یہ وفاق ہو رہا ہے تیر سے لیکن یہ انہوں نے کہا ہے شلدہ کی خلق تشوش کی وہ فیلن دمی پر منلکہ کی دیر بد حالات روان
ما دغه شکایت درو د ګری حکومت نشه دغه ساکلو باندې خودی کوم چې اشرف مونږ څه کولای څه جنگ کې د ملکی کسان درې کوي خو زه غواړم چې ما فهم نشي چې دنیا وری ولې نشي کوي ځان ملت ولې نشي تبا کوي چې چیرې تعلیم باندې له هغو سره ساکله نشته هغه ورځې سپین لیخ یا د ځای مېرمانه بیا او سپکه سلا باندې جنگ سره کوي خو دوی مونږ په توپو وهي په تیارو وهي نو فعلاً د دوی په کلي کې زه شپږ کسان زخمیان دي مدري فعلاً همزه ډېر شدید جنگ روان ساکله مرمۍ دي بس راځي خو دا کلي کې دي دغه شکایت یې درلود ورسره
شلواری نجی دا دو کال ہو زما یورو شی چھو دا دا نمرو پ حالات کی توجہ نہ کی چار وا خوش ہو سبار ش ابر رد را ش پدا گے بان رور لگ سمنگ آواز زور چروا کو تو رس ہو خدا پامان خور از آزادی ریڈیو جوندی وی
السلام علیکم سبرا دا ولایت خبر کو اشرف غنی صاحب خونو پر مش باندې وز دا خیر سره سامونه پاشیلی دی رقم رقم سامونه را باندې پاشیلی دی خیر سره وو چې دې دا ټول مارشمان او لویان او سپینزری بیا د خیره په مرزي اخته کړ نو وو زه نه پوهیږم چې دوی اوس په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه هم پر علاقه د خارجانو هر ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سام څنګه تای جوړ کړي دا خو دا او بل هم ان شاء الله زراعت یې ټول زراعت بل کل تاوان کړي نو سږ کال دې ان شاء الله په ګور نه باندې ټول خلک بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته وسره اندی چې دا نن به څنګه حالات ای سبب سره سره کی دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکي ملت ته تباہ او برباد کړي دا دا چارواکي دې څه فکر پرول چې دا خو نه دې کار ملت و چې تباہ او برباد څو ګر سره د دې جنگونو دي تمام ورځ حالت سامونه دي چې دوړول کېږي د خارجانو د خواته خپل سامونه انتیامي دا و څه تور شفر اله پر افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یار خو به خمو خل تاسو الله دې خیر کړي
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالۍ يم د پاریاب د ولایت دا دوی هغه کې د چزمور ولسوالۍ سکوت کړی طالبانو ځینې ولی چې اردو پر د ولسوالۍ ځخه یو کیلو متر لري پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلاشي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هیله ده چې اردو دې هم لاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپل ولسوالۍ بار ته پاله کو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې خدا خپل چې چوکچ بعد د خپل ځایو ته یو څومره شنه اسمان لاندې شپې تیرو موږ د نورو مقامات څخه دا هیله ده چې د دوی خپل ساتله په واسه نه ده د ولسوالۍ نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپل خپل ساتنه وکړي یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي یوه کیلو کچالو څلوېښت روپۍ ته رسېدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لږ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشې کړي ملکي خلکو ته چې دا درې کاله کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ چې یوه ورځ د طالب په لاس کې وي یوه ورځ د دولت په لاس کې ده چې په واس کې خو نیکول نه ده زموږ ولسوالۍ دې خوشې کړي چې موږ خپله خپله ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده وسلام
السلام علیکم زه صدام یم له ایران خبره کوم تاسو ټول ورونه ته دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو او رئیس جمهور اشرف غنی ته دا پیغام ده چې باید موږ له ایران باندې موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکې د زابل ولایت هم ښه افغان ولسوالیم د اجمنګل خان د کلی یم صدام نوم ده پلار نوم امیر خان ده دا پیغام ټول ورونو مسلمانانو ته باید موږ له ایران اورل کی خپل وطن کی خپل کشور کی باید موږ توجه پاره کی و سلام خدای پامه
سلام علیکم د زادی او ریجن کی د زادی را دو کارکون ته ټول سلام او غواړم چې دا پیغام دې ماخور شي په لړپلو چارواکو او په د اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی باندې ډاکټر عبد الله باندې غتوم چې دا کوم غاټین چې په ننګرهار کې ورو زما څه په دې غصب کې حکومت زما کو باندې غصب روان دی غته له سبوی روانه ده په ټول باندې غصب کوم چې دې مخون چې دې مخون چې تر 2000 سلام پرې وو دا د جلال آباد ټول نقشه د خلک بدل کی د سمرخیل تر څه کومه ده دې په هم مرخاته پر په ټول زما کې خلکونه ولي عربانو مون ولي مخامخ مون ولي د دې غم دی خپل شي او د سمرسي ترتیز نه چې دولتي پاتې نه ول چې سره د کورونو و سلام
وعلیکم سلام ورور ستاسو پیغام د خبر کړ ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړی. البته په دغواړی کو کې سموږ ځینی دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خبريږي. په تیرو خبرونه کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خبرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپمو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اوریدونکي زنګ وهي نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی ږغ د اوریدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسې دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو ښایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت کموالی له کبله پاتېږي نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسیږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خبرونې تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا افغان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی په بارو دو کشل دتر تا امینه دو وفارن گنا توی په بارو دو کشل دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجود ورنا ستاپ دخمن افغان وطنا خاينو تغني اوريكنا احمد شاد خوشال خان زامنو تغني اوريكنا استاسودن فخاور جوړ دے لټا لال وطن استاسودن فخاور جوړ دے لټا لال وطن ساتو وجو دور نا اپ دښمن پورشا ساتو وجو دور نا اپ دښمن پورشا زما جانان جانان وطن افغان وطن